دا مشال لري دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده د مشال لري په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او ملي حمیرزاده هر کله وای په روانه غړي کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزي خبرونه تاندې هلي او ټولنیز شبکې او سغدريزي هم در خبرو خو لمړی وار ورکو ملي حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټولو اول په مخړه د خبرونو سټکو ته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي وسوال طالبان بیا خبرو اترو ته لیواله دي نن په پاکستان کې د مترکیز د کونکو سازمان د خپل غوښتنو لپاره لاریونو نه کوي او په عراق کې په پرون په مظاهرو کې درې دیرش کسان وژل شوي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې هیواد یې له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې اترې پیل کړي دي دا خبره نوموړي پرون ناوخته د شکرانې د ورځې په مناسبت له امریکایي سرتیرو سره د لیدو لپاره افغانستان ته د ناڅاپه سفر پر مهال وکړه ولسمشر ټرمپ په بګرام هوایي اډه کې خبریالانو ته ویل چې طالبان یو موافقه غواړي او دوی ورسره ملاقات کوي
The Taliban wants to make a deal.
ګورو چې دوی غواړي یو موافقه ته ورسیږي دا به یو رښتینی موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي خو چې هر موافقه وشي علت به دا وي چې تاسو خپل دنده خطر سره کړی
نوموړي ویل امریکا اوربند غواړي چې مخکې طالبانو نه منل خو اوس غواړي چې اوربند وکړي افغانستان ته د ولسمشر ټرمپ سفر وروسته لاغې کېږي چې یوونه مخکې د سولې خبرو اترو د بیا بحالولو په مقصد د قیدیانو تبادله وشوه د تبادلې له مخې په افغانستان کې دوه برمته شوي بهرني استادان د وسلوالو طالبانو قیدیانو د خوشي کېدو په بدل کې را خلاص کړل شول د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د عدلیې په ازادۍ یقین لري او حکومت یې د ادارو د مضبوطولو لپاره کار کوي د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د افریقایي هیوادونو سفیرانو غونډې ته په وینا کې عمران خان وویل چې په دا وروستو کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناستې او بیا په سپریم کورټ کې د پوځ د مشر مودې غځولو مقدمې سره دا کوشش کېدو چې هیواد څرنګه غیر مستحکم شي خو نوموړي وویل د ادارو ترمنځ مثالي همغږي ده عمران خان دا سرګندونې وروسته لاغې کړي چې د پاکستان سپریم کورټ د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده د شپږو میاشتو لپاره په مشروط ډول وغځوله او پارلمان ته د قانون سازۍ لپاره د شپږو میاشتو وخت ورکړ بل خو د جنرال باجوا وکیل او د قانون پخوانی وزیر فاروق نسیم پرون په اسلام آباد کې لایټرنی جنرال سره یوې ګډې خبري غونډې ته وویل په وینا کې رسنو ته هغه رپورټونه ناسم بللې دي چې د پوز د مشر د کار موده به په شپږ میاشتې پس ختم شي نوموړي ویل چې په شپږو میاشتو کې به پارلمان قانون سازی کوي د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي موجوده پارلمان د پوز مشر کاري مودې غځولو په اړه قانون سازی نشي کولی ځکه چې دا ایوان د درغلو په نتیجه کې راغلی او اهلیت نه لري پرین د سند صوبې سکر کې جلسې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت د خپل نااهلۍ ثبوت ورکړ چې د پوز مشر د مودې غځولو فرمان یې هم سم جاري نه کړل شو نوموړي ویل نوې انتخابات یې وکړل چې د ولس حقیقي استازي د پارلمان ته راشي نو هغوی د بیا قانون سازی وکړي هو حکومت طریق انصاف ګوند په عامو انتخاباتو کې د درغلو تورونه رد کړي دي د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د سنگین غداري کې سوریدنه کې خصوصي عدالت پرون نوموړي ته د خپل ریکارډ بیانولو لپاره د دسمبر تر 15 مې وخت ورکړي عدالت ویلي چې د دې وروسته به هیڅ درخواست نه قبلوي خصوصي عدالت د نومبر په 19 د پرویز مشرف خلاف مقدمه کې خپل فیصله محفوظ کړه او د نومبر په 28 مې اورول ټاکل شوی خو بیا اسلام آباد های کورټ د کورنو چارو وفاقي وزیر اجاز شاو د پرویز مشرف وکیل درخواست منزور کړ او خصوصي عدالت کې د کیس اورېدنه ودروله دوی دلیل ورکړی چې پرویز مشرف په مقدمه کې نه دی اوریدل شوی د پرویز مشرف خلاف د سنگین غدارې مقدمه په کال 2014 کې د مسلم لیگ نون د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې و نن د پاکستان په مختلفو خارونو کې د مترکیز تکونکو سازمان د تکونکو د یووالي په نوم لاریون کوي د لاهور کراچۍ اسلام آباد پېښور او کوټې په ګډون د هیواد نورو برخو کې د تکونکو بیلابیل تنظیمونه په پوهنتونونو کې د تکونکو په اتحادیو د بندیز زورونې د فیسونو د زیاتوالي او د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کوي په پېښور کې تکونکو وایي د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به احتجاج کوي پرون په پیښور کې د قبایلي سیمو د انضمام وروسته صورتحال په اړه رابلل شوې جرګه کې په حکومت غږ وشو چې د دغو سیمو په اړه د اصلاحاتو کړې ژمنې پوره کړي او لپاره یې په ټاکل شوې تګلاره یا روډ میپ عمل وکړي. په پیښور پریس کلب کې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په رابلل شوې جرګه کې سیاستوالانو، قبایلي مشرانو، خبریالانو، وکیلانو او مدني فعالانو ګډون وکړو او په دغو سیمو کې د اصلاحاتو په نامه عملي کېدو یې اندېښنې څرګندې کړې. د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل
پاتا مرجر شوې ده د عوامو په کوټه شوې ده او دا د یو روټ میپ سره شوې ده. نن سبا په هغه روټ میپ باندې عمل نه کیږي. نو نن زمونږ د غونډې مقصد هم دغه و چې د پاتا دا کم مرجر شوې ده چې د هغه روټ میپ مطابق په دې باندې عمل درآمد وشي.
په جرګه کې په سیاسي او مدني فعالانو مشتمل د یوې کمیټې د جوړولو پریکړه هم وشوه. حکومت په بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات یې لومړیتوب دی او په سیمه کې ترقیاتي کارونه روان کړي دي. رپورټونه وایي په عراق کې د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهرشانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 3 نور کسان وژل شوي دي. د رپورټونو له مخې د 2 میاشتو راهیسې د حکومت خلاف پیل شوو مظاهرو کې پرون تر ټولو خونړی ورځ وه. د عراق پوځ پرون وویل چې د امنیت او نظم ساتلو لپاره په ځینو صوبو کې کرایسیس سیلز جوړ کړي دي. عراقي وګړي د بغداد او د هیواد د جنوب شیا میشتو سیمو په لارو کوڅو کې راوتي دي. دوی د نوکرو د رشوت د خاتمې او بهترو ولسي خدمتونو غوښتنه کوي. د اکتوبر راهیسې په پیل شوو مظاهرو کې لږ تر لږه 3.5 کسان وژل شوي او په زرګونو نور ژوبل دي. او شمالي کوریا په خپل شرقي ساحلي سمندري سیمه کې د 2 ناپیژندل شوو میزایلو ازموینه کړې چې د جنوبي کوریا پوځ وایي دا ښایي د یو شمېر راکټ لانچرو څلورمه تجربه وي. د پیونګیانګ سرکاري خبري اژانس کې سی این این نن ازموینه تایید کړې او ویلي دي چې دا د مختلفو راکټو ویشتو یو ډېر غټ نظام دی. د ازموینې مقصد د دغه عالي جنگي استعمال معلومول دي. خبري اژانس وویل چې ازموینه د دغه نظام پوځي او تکنیکي حواله ثابت کړي چې د استعمال لپاره د باور وړ دی. دا د مشال ریډیو خبرونه استکرن سو بیا د موسم حال احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ 50 پیسې او 200 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 100 روپۍ 50 پیسې او 101 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 13 پیسې او 140 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
کزمالکو خبرونه مده مشاله دینه واوریدل چې ملي امیر زاده وړاندې کوله د موسم حالو کرنسی به درته له اسلام آباد احمد الله ویل ک چې رسد روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به واوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته د ناصافه سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. د سمیزو چارو پوه مشتاق رحیم د سفر ته څنګه ګوري؟
لیکن زه فکر نه کوم که دغه موخه ترلاسه شي. امریکایان یو اصطلاح استعمالوي په دوامداره توګه باندې، او هغه دا ده چې د تاوتریخوالي یا د جګړې د شدت کموالی.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو تور لګولې چې د حکومت د نااهلۍ له وجې د فوز د مشر د کریم مودي غزولو معامله عدالت ته ورسېده. آیا پارلمان کې به په دې لړ کې قانون سازي په اسانۍ سره وشي او که څنګه؟
فرسٹ ٹائم دا ریسٹ ہوا قانون کی قائم کی کلیئرٹی نشت بگا دا کلیئرٹی ریسٹ
تو بانی کا سوا انسٹرکشن ملا ہو جیسے سنگ انشاءاللہ پاٹے پر ہم نے صحیح دیا کہ اگر کو مطابق انشاءاللہ ممکن.
په پیښور کې قبایلي جرګې د هغه سیمو لپاره د اصلاحاتو بهیر ګلندې کولو غوښتنه کړې ده.
ډېره ماته خو نه ښکاري چې د فنډ کمې دی. اصل کې پلاننګ نشته دی او مس مینجمنت دی. زه پورې تاسو ګوره د این ایف سی میټنګ دوی دوه کاله کې چې کوم دی ډیو هغه دوی میټنګ هم نه دی را دغه کړی.
د خبرونه په 2 مې کې دوه پروګرامونه تاندې هلي او ټولنیز شبکې او صغدرزي هم لرو. شننی او تبصری هم در خبرو. لمشال رډیو سره اوسه. قدرمندونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه افغانستان ته د ناسا په سفر کړی دی. ډونالد ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. ولسمشر غنی هم په ټویټر باندې په یو بیان کې ویلي چې له ټرمپ سره یې کتلي او خبرې ورسره کړې دي. د امریکا ولسمشر په 13 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو د له یو حملې وروسته له دې ډلې سره خبرې ځنډولې وي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې و.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شکرانې په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره پرون ناوخته افغانستان ته سفر وکړ. د امریکا ولسمشر له ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل او په دې کتنه کې اعلان وکړ چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دی دای باور لري چې طالبان اوربند ته لیوالتیا لري. ټرمپ وروسته امریکایي سرتیرو ته هم په دې اړه خبرې وکړې.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal.
ګورو چې دوی غواړي یو موافقه ته ورسیږو. دا به یو رښتینی موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي علت به دا وي چې تاسو خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته ومو ویل چې دوی ډیره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربند غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربند نه مانه خو سی غواړي. ټرمپ تقریبا دوه میاشتې وروسته له هغه افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په کابل کې له یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډولې. په سپتمبر میاشت کې یو امریکایي سرتیری او یو لس نور کسان د کابل په مکرریان سیمه کې د طالبانو په موټر بم برید کې ووژل شول او په غبرګون کې ښاغلی ټرمپ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د نهو پړاوونو خبرې وځنډولې. ټرمپ هم درسته تایید کړ چې دای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې د 200 او 1500 ترمنځ دی 1600 تر کم کړي. د راپورونو لمخې ټرمپ پرون شپه په پټه له فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. ولسمشر ټرمپ په بګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت فیلم مرغان او کچالو په خکړې وو هم وخت تیر کړ.
کډمنونکو لکه څنګه چې مو په رپورت کې واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه افغانستان ته ناسافه سفر وکړ او هلته د وینا پر مهال پر افغان سوله اوربند او په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو پر شمیر کمولو خبرې وکړې. موږ همکار مشال زمي په کابل کې د سیاسي چارو له پوها مشتاق رحیم سره د ټرمپ د سفر په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د افغان سوله په برخه کې د ولسمشر ټرمپ دا سفر څه پیغام لري. نو موږ په ځواب کې وایي
دا یو پیغام دی د افغانستان حکومت او ولسمشر اشرف غنی ته. څوک چې ګیلمن وو چې امریکایان د سولې د بهیر څخه د باندې ساتي د افغانستان په اړه چې کومې پریکړې کیږي د هغې څخه د باندې پاتې دی او په دې لړ کې د افغانستان د حکومت او د ټرمپ ادارې ترمنځ یو نوې کشمکش روان وو. نو دا یو نوې پیغام دا لیږدوي چې ټرمپ غواړي چې د افغانستان حکومت سره خپلې اړیکې ورغوي او د افغانستان حکومت د مسایلو په جریان کې قرار ورکړي او د سولې د بهیر په لړ کې د افغانستان حکومت مکمل داخل کی. لکه څنګه چې مخکې لیدل کېده دوی په دې کې په دې پروسه کې داخل نو ول دې ټول اړخونه کوته کتل شي. زه فکر کوم د افغانستان حکومت ته یو پیاوړی پیغام دی چې بیرته هغه پخوانی ملګرتیا وړي کړه غول کی او د افغانستان حکومت به د ستراتیژیکو پریکړو برخوالو وسیږي.
صحیح مننه مشتاق رحیم صاحب. پښتنه دا ده چې افغانستان یو ډول اوربند غواړي او امریکا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دلته د اوربند په واضح ټکو کې څرګندونه نه ده کړې چې اوربند آیا د خبرو ورسته اوربند که د خبرو وړاندې اوربند. خو افغان حکومت تر خبرو وړاندې اوربند غواړي. نو د اوربند څه تاسو دلته څه مطلب اخس کولای شئ؟ یعنی اوربند باید څه ډول وي؟
ګوري ایدیال حالات خو بدایي چې کامل اوربند شي مکمل ډزبند شي او جګړه ودرېږي. لیکن زه فکر نه کوم چې دغه موخه تر لاسه شي. امریکایان یو اصطلاح استعمالي په دوامدار توګه باندې وغه دا ده چې د تاوتریخوالي یا د جګړې د شدت کموالی هغوی په دې باندې ټینګار کړی دی. ریډکشن ان وایلنس بحث کې زه فکر کوم طالبان هم په دې برخه کې ورسره همغږي دي چې ریډکشن ان وایلنس یا د تاوتریخوالي شدت کموالی باندې یا د جګړې کموالی باندې تقریبا موافقه او هم نظری شته. د افغانستان حکومت ټینګار را دی چې مکمل ډزبند شي. لیکن زه فکر نه کوم که طالبان مکمل ډزبند ته حاضر شي. هغه د لامل دا دی چې
د دې ویره شته چې مکمل د ځبن شاید د دوی ترمنځ کوم همغږي چې شته هغه ته زیان ورسوي، د دوی کوم هغه جنگي صفوف چې دي هغه ضعیف دي، او دغه هغه تجربه ده چې دوی تیر کال اختر په لړ کې کوم ډزبند ته والته د دوی جنگیالي ولسونو منځ ته راغلل، والته ولیدل شو چې یو نوه د دوی هغه جنگي انګلیزي باندې منفي اغېز درلود. نو زه فکر کوم د افغانستان حکومت ټینګار خو به وي، لیکن دغه موخه ترلاسه کول به اسانه نه وي. اما د جګړې شدت کموالی به هغه څه وي چې شاید ټول اړخونه پرې موافقې ته ورسیږي.
او وروستۍ پوښتنه مشتاق کریم صاحب دا ده چې د امریکا ولسمشر د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان هم دلته وکړ او په وار وار د اعلان مخکیم کړی دی چې کمی وي. د دغه سرتیرو شمیر کمبوت بل کې چې عام خلک دغه سیاندیشنې لري چې اسنه د افغان ځواکونو پر مورال باندې یا پر امنیت باندې منفي اغیز وکړي، تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
ګوري د جګړې لاړ خو ګورو نو امریکایي ځواکونو ټول نړیوال ځواکونه د 2014 کال نه راپدې خو د عملی جګړې د صحنې څخه وتلی دي، او یوازې په هوایی ځواک په برخه کې یا هوایی بمبار په برخه کې کې د افغان قواو سره مرسته کړې ده. د ځمکې په سر جګړه کاملا د افغانانو لخوا مخته وړل کېږي، نو په دې برخه کې زه فکر نه کوم که ډېر تاثیر وکړي. اما د سولې د پروسې سره ډېره مرسته کولی شي، هغه دا ده چې که څه هم د ټرمپ دا پرېکړه تر ډېره بریده پورې د ده هغه انتخاباتي کمپاین سره هم اړخ لګوي، ولې چې هغه هلته د خپل ولس سره په تیره کمپاین کې وعده کړې وه چې زه به په خپله دوره کې خپل عسکر بیرته کور ته راولم، نو حد اقل دی به یو څه ارقام په لاس کې ولري چې د خپل کمپاین په اوږدو کې خپل ولس ته وړاندې کړي. دا به یو اړخي، لیکن بل اړخ دا دی چې د سولې په برخه کې هم طالبانو ته او نورو طالبانو ته دا یو پیاوړی پیغام لیږدوي چې یوازې د سولې د مذاکراتو د پیل سره سم چې نه بیګا د بیا د سره د پیل خبره وکړله سره سم د خپل اسکر کموي چې هغه غوښتنه ده چې د طالبان وایي چې امریکایان باید د افغانستان څخه ووځي او نړیوال ځواکونه باید د افغانستان سره څخه ووځي. نو دا یو سیاسي پیغام لیږدونه هم ده.
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي مشتاق رحیم وو چې مشال رډیو سره د امریکا دولس مشال ټرمپ د افغانستان ته د ناسا په سفر په اړه ځانګړې مرکه کوله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو غواړئ کډور کې د سپریم کورټ لخوا د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مودا تر نور شپږ میاشتو غزول وروستو د باجوا وکیل فاروق نسیم ویلي دي چې په میډیا کې دا تاثر ورکول کیږي چې د جنرال باجوا کاري موده به شپږ میاشتې وروستو پای ته ورسي، نو دا بالکل غلطه ده. نور تفصیل به د اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې وو.
پرون د نومبر په 28مه د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مودې په حق له د فیصله اورولو وروسته اټارنی جنرال انور منصور خان او د قمر جاوید باجوا وکیل بیرستر فاروق نصیر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا وکړه، چې ورسره د وزیر اعظم سلاکاران شهزاد اکبر او فردوس عاشقوان هم موجود ول. خبری غونډې ته بیرستر فاروق نسیم وویل د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده شپږ میاشتې وروسته نه ختمیږي، بلکہ یاد مودا کے با پارلیمان قانون سازی کوي.
آرمی چیف کا ٹینیو آج سے شروع ہے.
د فوج د مشر د ملازمت مودا نن نه شروع شو، او عدالت پخپل فیصله کی ویلی چې حکومت د پشپګ میاشتو کې دننه قانون مخې تراوړي، او وفاقي حکومت او پارلیمان ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې دوی څومره مودا وغواړي نو هغه دی وټاکي. نو زه په ډاګه کول غواړم چې که رسنۍ داسې کم خبر چلوي چې شپږ میاشتې وروسته د نوموړي د ملازمت موده به ختم شي، نو دا بالکل غلط خبر دی، ځکه چې د قمر جاوید باجو د ملازمت موده شپږ میاشتې وروسته نه ختمیږي. خبری غونډې ته اټارنی جنرال انور منصور خان وویل سپریم کورټ له دې وړاندې په دې معاملې کې فیصله نه ده ورکړې، او په تیرو وختونو کې چې په کم ډول د ځنې فوزي مشرانو د ملازمت موده غزولې شوې و، نو موجوده حکومت هم په هغه ډول د قمر جاوید باجوا د ملازمت موده غزولې و. د ذکر ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سخ کال د اگست په 19مه د جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده تر دریو نورو کلونو لپاره د غزولو منظوري ورکړې و، خو دغه فیصله بیا د نومبر په 25مه په سپریم کورټ کې چې چیلنج کړی شو. د نومبر شپږشتمې نیټې نه د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ اورېدنه شروع کړه. تر دې ورځو اورېدنې وروسته پرون د نومبر په 28مه سپریم کورټ خپل فیصله په اورولو سره د فوز مشر ته مشروط اجازت ورکړو او حکومت ته یو ویل چې په شپږو میاشتو کې دننه د قانون سازی وکړي. د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي حکمران ګوند د جنرال باجوا کاري موده غځولو لپاره ځکه ډېر کوششونه کوي چې خپل د واک زیات وخت نوموړي سره یو ځای تېرول غواړي.
حکومت لپاره کوم چیز ګډم ډېر کمزور حکومت دی. د فوج د طرفه پې دباو راغی چې ارمی چیف نه ایکسټینشن ورکول پکار دي. دوی د انټرسټ کوم دی چې باجوا شپ کنټینیو کړي نو یو سره یو ورکینګ ریلیشن شپ په تېر یو نیم کال کې ښه یا بد جوړ شوی دی. نیم پاتې دغه باندې روان دي چې یا به لږ یا به ډېر ټایم چې دا هم د باجوا صاحب سره دوی یو ورکینګ ریلیشن شپ کې پاتې شي او نوی ریلیشن شپ اسټبلش کول ته نه شي.
د ذکر دا چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر کال جولای میاشتې په 25مه نیټه شو انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی و. اپوزیشن ګوندونه انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه په پوره کولو سره وایي چې یاد ګوند د فوز په مرسته په واک کې راغلی، خو د پاکستان فوز او حکمران ګوند بیا دا تورونه ردوي او وایي چې ټاکنې پاکې او رڼې شوې وې.
احمد الله چې تاسو رپورټ وړاندې کولو په همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو تور لګولی چې د حکومت د ناهیلۍ له کبله د فوج د مشر د کاري مودې غځولو معامله عدالت ته ورسېده. ګینی له دې وړاندې حکومتونو دغه کار ډېر په اسانۍ سره کړی و. بلخوا په پارلمان کې حکومتي غړي بیا ډاډ لري چې په دې لړ کې به قانون سازي کې بریالي شي. پر دې موضوع د منور شاه دا رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده تر شپږو میاشتو پورې د غځولو منځوري ورکړي او حکومت ته یې امر کړی چې پاینده کې د پوز د مشر د کار موده غځولو یا بیا په کار د ټاکلو په اړه د قانون سازي وکړي. په دې حقلا په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند غړی عباد الله خان تور لګوي چې د حکومت د نااهلۍ له وجې دا مسله دومره خراب شوه. نوموړي په دې لړ کې د قانون سازۍ په حق له وویل
اسی زما په خیال هو په کار دا چې د څنګه د نورو د پاره یو تعین شته تنه وره کد پرایم منیسټر د پاره پرزیدنت د پاره چیف الیکشن کمشنر د پاره دا چې په کار دا چې یو قانون راشي ښه خبره ده. ما مقصد دا دی چې قانون د ټولو د پاره یو شان شي. په دې کې د آرمی چیف هم کوم چې آئینی کوم شت ته نه پای کې دا نشتی سو ایکسٹینشن ورکای یا ری پوائنٹ کای مخکې ته دا ایشو نه راغل. فرسٹ ٹائم دا ریس شو. قانون کی قائم کی کلیریٹی نشتی بغیر کلیریٹی راشي.
دا راز د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وایي دا اول وار دی چې د پوز د مشر کار مودې غځولو په اړه قانوني بحران رامنځته شو.
ماضی کې زموږ په خپل امر دی چې انی د ایکسټینشن ورکړی دی. حکومت پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ مطلب اختیار چیف کا مطلب خبر ہے لگا سنگ ماں مخ کی خبر انسٹرکشن ملاوی سنگ ان شاء اللہ پارٹی طرف ہدایات یا مطابق ان شاء اللہ.
خو په قومي اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف غړی محمد بشیر خان وایي چې دوی به د پوز د مشر کار مودې غځولو په اړه په قانون سازۍ کې بریالي شي.
ان شاء الله بالکل جی. دا زموږ خالص بل چې پاس کول دا ډېر آسان دي. موږ د حکومت د پاره به ان شاء الله زما دا پوره یقین دی چې موږ به الله تعالی بریالي کی او دا غږی ته وګورو شو چې بری قانون کې تبدیلی داسې راشي کی واقعی پدې کې هغه مثبت تبدیلی کوم چې په کار د چوشي او کدا دې مخ کې بغوت کړی ونه ډیر بخوي د کیانی په وخت کې بغوت کړی ونه نن بل مثلا نه وي. یو خوږی دادا چې په پرس کا په عین کې ترمیم کوي دی هغه د پارا ټو تل می جاري چې دا په کار دا ک پرس کا په عین کې صرف د بل پاس کوي ان شاء الله دا په سیمپل می جاري چې باندې پاس کیږي.
دا راز د زیارت په ورځ د عدالتي فیصلې وروسته اټارنی جنرال یالوی سارنوال انور مسرور خان په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته وویل دا د حکومت لپاره د ویاړ خبره ده چې د پوز د مشر بیا ټاکلو او یا کار مودې غځولو په حق لا قانون سازي وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوښتل چې موږ په پیښور پرس کلب کې د پاکستان پیپلز ګوند تر سوري لاندې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه یو جرګه وشوه. په جرګه کې د قبایلی او سیاسي مشرانو ترڅنګ مدني فعالانو او خبريانو هم برخه واخیسته چې نور تفصیل یې د غلام غوس په دې رپورت کې ورو.
په پېښور پریس کلب کې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د قبایلي سیمو د زم کولو وروستو په صورتحال باندې په رابلل شوې جرګه کې د یادو سیمو سیاستوالو د قبایلي ضلعو مشرانو خبریالانو وکیلانو او مدني فعالانو د اصلاحاتو په عملي کولو اندېښنې څرګندې کړې. د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
پاتہ مرجر شوه د عوام په کوټه شوه د عوام په مرزي شوه دي او د یوروپ میپ سره شوه دي. نن سبا په غروپ میپ باندې عمل نکېږي د هغه وجنه خلک پریشان دي. نو نن زمونږ د غونډې مقصد هم دغه و چې د پاتہ د کم مرجر شوه دي چې د غروپ میپ مطابق په دې باندې عمل درآمد وشي.
د شمالي وزیرستان نه د غونډې تر اغلی ملک غلام خان وویل حکومت د قبایلی ضلعو د اصلاحاتو په ځای هغه سطح پاملرنه کوي چې د قبایلی ولس په تاوان دي.
میرا د خلک په خواشو په مرجر باندې خو چې مرجر کې کیمه خبره دي هغه خبره دی باندې عمل نکو چې کیمه هغه دی ته پیدا مند دي یا د مربل شول یا مدنیات شول یا نره داسې پیدا غري اوبند دی اول بلینه پس کوي په تیرش پاکي او چې کیمه د مو پیدا مند د مو ضرورت خبره دي هغه دی ورسته تبرید.
خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی الحاج شاجوګل اپریدی وایي دوی په دې جرګه کې په سیاسي او مدني فعالانو مشتمله یو کمیټي جوړه کړې ده او دغه کمیټي به په حکومت د اصلاحاتو عملي کولو په لړ کې فشار اچوي.
د موږ د صوبو سره حق ته د عمران خان زموري و چې ان اف سی اوارد لپاره یې سی سی آی میټینګ راوخته کامر کونسل انټرسټ میټینګ راوخته وای هغه د حق موږ لاغښته وای خدا اول کمزوري د عمران خان د نو ځکه موږ د نن غونډه موکړه او د کمیټي جوړه کړه.
د سینیئر خبریال حسن خان نمی و پختل چې حکومت ولی د اصلاحاتو په ایجنډا سم عمل نه کوي. نو په جواب کې هغه وویل
د دې خلکو یو جنون ډیماند دی چې زمونږ سره وعده شوی چې تاسو له مونږه ډیولاپمنت وکړو دلته کې به کم دي تاسو له مونږه لس کال یو خصوصي پیکیج درکو. نو هغه وز دادی چې کله دوه کال وشو نو ښکاری داسې چې په ګراوند باندې هیڅ هم نشته. یره ما ته خو نه ښکاری چې د فند کمې دی اصل کې پلانینګ نشته دی او مس مینجمنت دی چې موږ ګورو وسه پورې تاسو ګورئ د ان اف سی میټینګ دی دوه کال کې چې کوم دی ډیو وسه پورې چې کوم دی هغه دوی میټینګ هم نه درا دغه کړي.
په پرونی غونډه کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په استازو د مشتملې کمیټې لومړی غونډه به په اسلام آباد کې د دسمبر په دریمه نیټه ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوښتل کډمړو په پاکستان کې د مترکی ازدکونکو اتحادیه د هیواد له 500 څخه زیاتو خارونو کې د یووالي لارینه ترسره کوي. دوی له حکومت غواړي چې په پهنتونو یا یونیورسيټو کې د ازدکونکو په یونین لګیدلې پابندۍ ختم کړي. تفصیل منور شاره کوي.
د پاکستان د مترقی زدکونکو اتحادیه نن په هیواد کې د زدکونکو د یووالي لپاره مارچ یا لاریون کوي چې په کې له حکومت په تعلیمي ادارو کې دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنه کوي. په پېښور کې د پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن یو مشر شفیق گیګیانی وای د خیبر پښتونخوا او بلوچستان زدکونکو د هیواد د نورو صوبو له زدکونکو هم زیات مشکلات لري. نو موري د خپل غوښتنو په اکله وویل
ټول اهم مطالبه دار چې سټوډنټس چکم دي هغه بهر کې شي دا رنګي د مختلف چکم سکالرشپس دي چې کوم مختلف فنډز دي چاغي چیز طرف نه بندي هغه کلو شي. خو په زمونږ د خیبر پښتونخوا او بیا د بلوچستان چکم دي هغه یو ځانګړې مسلې دي چې ونیو هم دا غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې له هم یونیورسيټي جوړ کړی شي سدسی انسټیټیوټ چې هغه کې په سکیورټی په نامه باندې تنګول کیږي. نو موږ دا هم غوښتنه کوو چې دغه هغه تنګول چې کوم نه کوي چې کوم سټوډنټان دي هغه د سیسو کوپ کوي نه.
په لاهور کې د مترقی زدکونکو اتحادیه یو مرکزی مشر مزمل خان کاکړ وای له دوی سره د هیواد زدکونکو ګڼ شمیر تنظیمونه په دې مارش کې برخه اخلي چې خواوشا په 500 خارونو کې باخ خپل احتجاجي لاجون کوي.
نو موږ دا اعلان وکړو چې کوم تنظیمونه یو مزي والانس وکړو اغه لانس په ذریعہ په داخپل چکم ډیماند دي په دې کې تقریبا ټول تنظیمونه پر دې متفق وو چې په ګرد پاکستان کې موږ دا احتجاجونه کوو داغه بعد کې چې به دې مطلب یو رزلټ نه راوته بیا به موږ د درمی شکل یا بل نه عمل ورته کوو خاص کر کې د ترکی په سم د سوچ والا چکم تنظیمونه دي موږ سره متحد شو د جنون ایشو دي هر سټوډنټس هر مطلب کده بلوچستان د سټوډنټ یونیورسيټي والا کده پنجاب کده سندي دا ګډه پر دا شیان مطابق چې سټوډنټ یو موږ بال
مزمل خان کاکړ وایي چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو پورې به د احتجاجونو لړۍ جاری ساتي. بلخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ او همداراز په قامي اسمبلۍ کې د تعلیم لپاره د قائمه کمیټیو حکومتي غړو په دې حق لا د سویلو نه ډډه وکړه. خو د تعلیم او وفاقي وزیر شفقت محمود د اکتوبر په 15مه په لاهور کې یوې غونډې ته ویلي وو چې له نړۍ سره د سیالۍ لپاره به خپلو ځوانانو ته د اعلی تعلیم او تحقیق ټول سهولتونه ورکوي.
منو شاو چې تاسو رپورټ وړاندې کوو که درمنه اوریدونکو اوس وخت شوی دی په پیښور کې د ماسپښین یو نیمه بجه. ملي امیرزاده نو د خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې هیواد یې له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې اترې پیل کړي دي. دا خبره نوموړي بیګا د شکرانې د ورځې په مناسبت له امریکایي سرتیرو سره د لیدو لپاره افغانستان ته د ناڅاپه سفر پر مهال وکړه. ولسمشر ټرمپ په بګرام هوایي اډه کې خبریالانو ته ویل چې طالبان یو موافقه غواړي او دوی ورسره ملاقات کوي. وزیر اعظم عمران خان وایي دا دی په ازادۍ یقین لري او حکومت یې د ادارو د مضبوطولو لپاره کار کوي. پرون په اسلام آباد کې د افریقایي هیوادونو سفیرانو غونډې ته په وینا کې عمران خان وویل چې د ادارو ترمنځ مثال هم پکې دا ترمنځ هیڅ تصادم نشته. د روس لغې ده چې پرون د پاکستان سپریم کورټ د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د شپږو میاشتو لپاره په مشروط ډول وغځوله. بلخوا د جمعیت العلمای صنفي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای موجوده پارلمان د پوزمشر کاری موده غځولو په اړه قانون سازي نشي کولی ځکه چې دا ایوان د درغلو په نتیجه کې راغلی او اهلیت نه لري. پرون د سند صوبې سکر کې جلسې ته په وینا کې مولانا وویل چې نوې انتخابات یې وکړل شي د ولس حقیقي استازي دی قانون سازي وکړي خو حکومت د درغلو دغه تورونه د پخوانی پوځي عامر پرویز مشرف خلاف د سنگینې غداری کې سوریدنه کې خصوصي عدالت پرون نوموړي ته د خپل بیان ریکارډولو لپاره د دسمبر تر 15مه وخت ورکړي. عدالت ویلي چې د دې وروسته به هیڅ درخواست نه قبلوي. نن د مترکیز د کونکو سازمان په ټول هیواد کې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو اتحادیو د بحالولو لپاره د یووالي په نوم لاریونونه کوي. د لاهور، کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټې په ګډون د هیواد نورو برخو کې د زده کوونکو بېلابېل تنظیمونه په پوهنتونونو کې د زده کوونکو په اتحادیو د بندیز زورونې او د بندیز او زورونې خلاف او د خپلو حقونو لپاره راوتي دي. پرون په پېښور کې د قبایلي سیمو د انضمام وروسته د صورتحال په اړه رابلل شوې جرګه کې په حکومت غږ وشو چې د دغو سیمو په اړه د اصلاحاتو کړې ژمنې پوره کړي او لپاره په ټاکل شوې تګلاره یا روډ میپ عمل وکړي. او رپورټونه وایي په عراق کې د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهرشیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 3 نور کسان وژل شوي دي.
ملیح میرزاده وا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو که دمنو دونکو لژمنې سره سم وزرتا په دین مای کې دوه اونیزي خبرونی در خبرو. نو راځي چې لومړی د خوځو ځانګړي خبرونی تاندې هلی تقوق شو. دا خبرونه تاسو لپاره هر ونی فرخنداسه جوړوي.
تاندې هلی
هر کال په ټوله نړۍ کې د 15 نومبر نه د ښځو پر وړاندې د تشدد خلاف مهم پیلېږي چې 14 ورځې دوام لري. د نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو سږ کال د دغه مهم چې 14 ورځې دوام لري د موضوع او اهمیت تفصیل یې له انیسا اجمل ناورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن په خپل ویب پاڼه ورکړي چې سږ کال د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف د 14 ورځني مهم مقصد د جینس په بنیاد د تشدد د مخنیوي په اړه پوهه پیدا کول دي. دغه مهم د 15 نومبر چې په ښځو د تشدد د ختمولو نړیواله ورځ ته پیلېږي او تر 10 دسمبر چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ته دوام لري. سږ کال په ټوله نړۍ کې د 14 ورځې د نارنجي رنګ سره لمانځل کیږي چې مقصد یې د جنسي تشدد خلاف پوهه پیدا کول دي. دا مهم په مختلفو ملکونو کې په ښځو د تشدد د مختلفو قسمونو خلاف د غږ پورته کولو او په دې اړه د پوهې پیدا کولو په مقصد لمانځل کیږي.
د پاکستان د نورو برخو غونډې په خیبر پښتونخوا کې هم دغه مهم لمانځل شي چې پکې په پېښور او سینو نورو ښارونو کې پروګرامونه هم ترسره کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو کارکونکي ادارې وایي باید په صوبه کې د ښځو پر وړاندې د هر قسم د تشدد خلاف قانون سازي زر تر زره جوړه او عملي کړل شي. په سوات ضلع کې د ښځو پر وړاندې د تشدد او ناموسي وژنې خلاف د یوې کارکونکي ادارې مشر عرفان حسین وایي په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې اوس د پخوا په نسبت زیاتې رپورټ کیږي.
دو وجوهات دا هم زموږ چې کم سټڈی مونږ کړی په هغه په فائنډینګز کې هم دا ده چې اوس د سوشل میډیا دور دی په دې کې دا رپورټینګ دا پروسس چې دی ډېر زیات تیز شوی دی. هر ځای ته خلکو ته آگاهي وغیرہ ورنه دومره ډېر سیوا شوی دی چې دا اوس بغیر د رپورټینګ نه پاتې کیږي نه دا خبرې پټې نه پاتې کیږي. خو خوا به هم دا کېدلې خو بل دا تیزوالی چې دی جینو اصل کې چونکې سواد کې لکه تعلیم ریشو هم سیوا دا او د دې سره سره لکه مونږ خپل د موبایل د استعمال نه دی د بچو سره لکه دې کې هم لکه مونږ تربیت وغیرہ د ماشوم په دې حواله سره نه کو لکه یو ټکنالوژي خو زمونږ لاس لراغله په دې کې لکه زیاتر کیسز مونږ چې کم اورو یا دا کم کیسز چې مونږ سره رپورټ کیږي نو زیاتر لکه ټول د ټکنالوژي استعمال چې دی نو دې کې ډېر زیات دی. دا ماشومان یا ماشومان چې دین لکه دوی موبایل په تھرو یا داسې رابطه روابط چې کوي نو په دغه حواله سره هم لکه دا پکې یو فیکټر دی د ټکنالوژي په استعمال باندې باندې هم یو جدا پروګرام کې دی چې د ټکنالوژي په حواله سره هم دا کیس چې دی اوس زیات رپورټ کیږي چې پټ نه پاتې کیږي رپورټینګ چې هم تیز راغلی دی. دې کې خو جی مختلف کیسز دي داسې چې لکه مونږ سره رپورټ کیږي هم زموږ چونکی یو لیګل ایډ سنټر دی پای کې بیا ورته مونږ مفت قانوني امداد هم داسې کورنو ته پرووایډ کوو. په دې کې داسې ډېر ښه کیسز مونږ راغلي ماشومان جنکۍ لکه وژلې شوي دي هغوی سوځولې شوي دي. په دې کې باسې بیا داسې دي چې لکه مونږ پکې انټروینشن کړي دي او د عدالت په تھرو باندې دوباره لکه د هغوی چې کوم باډي دی لکه د قبر نه راایستې شي چې دوباره پوسټ مارټم وشي او د هغې صحیح طریقې سره انویسټیګیشن وشي.
د پېښور های کورټ وکیلا روبینا لاس مشال ریډیو توای زیاتره داسې کیسونه عدالتونو ته راځي چې پکې ښځو ته د دوی بنیادی حقونه نه ورکل کیږي یو یا د کورنی تشدد سره مخامخ وي.
زیاتره خو جی چې کوم خانگی مسائل دي کورنی مسائل شو مثال په تور باندې د طلاق کیسز دي هغه کې د حق مهر کیسز دي مخکې دا دومره نه خو اوس د دې ریشو چې دا هغه ټول ملک سره سره زمون په خیبر پختونخوا کې د دې تناسب چې دی هغه ورځ تر ورځ زیاتېږي. مخکې به زیات تر چې کیسز به راغه هغه خو به د غیرت مسلې معنی چې کوم مرګونه دلته کیږي یا داسې د طلاق به ډېر کم کیسز به دلته راغه خو اوس تاسو وګورئ نو د خلا حوالې سره کافي زیات کیسز دي. زیات تر خو به تر خو اوس د خلا حوالې سره چې چلته زنانه خپل دا خیش لري چې هغه د خپل خاوند نه طلاق واخلي د خپل په ذریعه باندې نو هغه هم ډېر ډېر زیات تناسب دا غي زیات شوی دی. هغه دا چې د دې وجوهات چې دي څنګه څنګه چې دنیا په ترقی باندې روانه ده یا هغې خپل مسایل دي د نوې معاشرو کې چې کله ایډجسټمنټ دغه کېږي د هغې خپل مسایل دي. دغه شان دي زموږ پښتون سوسایټي هم هغې افیکټ کړې ده. د دې معاشرتي مسایل هم په وجه باندې داسې کېږي معاشي مسایل هم په وجه باندې داسې کېږي. څنګه ستاسو تللي زموږ یو درېیم یا تھرډ ورلډ کنټري کې موږ اوسېږو او هلته او بیا پښتونخوا کې تاسو وګورئ او بیا د تیرو شلو کالو کې که تاسو وګورئ نو زمونږ پښتونخوا کې دی هغه کوم مسایلو نه تیریږي. غربت دلته ډېر زیات دی او کله به تاسو کتلي چې بهر یو کس ته دومره خپل د خبرات موقع نه ملاویږي نو هغه راشي په کور کې زنانه هغه دپاره یو ډېر آسان نشانه دي چې هغې باندې خپل زړه بڑا سی باسی اور خپل مہرومیان او خپل چې کوم معاشي تور معنی هغه ته کوم پرابلم سی او معاشي کې چې هغه تر بیا کوم سلوک کیږي نو هغه باخن څه بچا باندې زړه نشي هغه کولې نو راشي هغه ټول دا د زړه کتراسس بڑا سی ته هغه پکور کې وزن انا معنی واسي.
د خور غیر سرکاري ادارې مشر نوري نصیر وایي د قبایلي ښځو مسلې هم د صوبې د نورو برخو د ښځو نه جدا نه دي او دوی کوشش کوي چې دغلته په ښځو کې د خپلو حقونو په اړه پوهه پیدا کړي.
هغه ځکه چې اوس موږ د ریاست سره انټیګریټ یو لکه موږ د ریاست حصه یو د خیبر پختونخوا حصه یو نو خیبر پختونخوا کې چې کوم ښځو ته څه رایټس دي لکه اغیت عدالتونه دی، دی اسامبلی کورٹس دی، اغیت پروٹیکشن لاز دی، بیا تاسو تیار شي داسې بلونه پاس شوي دي چې سورا او چې د آنر کلینګ د غیرت په مرګ دا ټولو باندې پابندیانې څه سزاګانې دي سختې که په ځکه چې دا زمونږ رواجونه د خیبر پختونخوا نه بدل خو نو خیبر پختونخوا کښې هم دا رواجونه وو چې سوره به یې م ورکوله او جینې به یې غیرت په مرګ هم مرکوله. خو هغې نه پس چې کله دا عدالتونه راغلل پولیس راغلو نو هغې کښې بیا دا بدلون هم راغی د قانونونو کښې هم بدلون راغلل. بیا به زمونږ پروینشل اسمبلی کښې تاسو ته یاد شي عوامی نسل پاتے حکومت ٹائم کی بل پاس کرو اور قانون جوڑ کو چسوری کی بتا سو جی نہ ورک اوے نو ما خیال دا ټول قانون نہ بزمون دی کنا زمین دا پارا بم دی او آغا قانون نہ بس پوز زمون زیاد کار شروع شو چ من مختلف خزی اول خوم پدی پویولے کی بھئی ستاسو اسلامی حقوق شتا ستاسو رواج پا دلان دے کپا مرے نو آغا ستاسو چکم کپن کی کی پا غیرت بنے نو دا غیر اسلامی دے مونگ با مخی دا خبری کولی چی ستاسو نسوک جائداد اخلی تاسو لجائداد کی حصہ ندر کے دا هم غیر اسلامی دے ذکر چکا قرآن کے پا حدیث کے زی پا زی دل لورو دا خور دا جسی خبر کی گی بیا مونگ دام دے چی دا کم والور دے دا هم غیر اسلامی دے اوس ته مونږ څه کوو چې مونږ زمونږ یو نوی زه به وایم چې زمونږ یو نوی جنگ شروع شو یو نوی جهاد شروع شو اور هغه دا دی چې مونږ خپلو خویندو میندو ته به دا ویل غواړو چې اوس مونږ د خیبر پختونخوا حصه یو په خیبر پختونخوا کې ښځې داسې ژوند کوي د هغوی دا حقوق دي او دې حقوق دپاره به مونږ هم اوس کوشش کوو. مونږ به غواړو چې عدالتونه راشي مونږ به غواړو چې پولیس راشي مونږ به غواړو چې کرایسس سنټرې راشي.
د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي شګفتا ملک چې د ښځو په اړه په قانون سازۍ کې هم برخه لري وایي تر اوسه د ښځو پر وړاندې د کورني تشدد په اړه قانون نه دی منظور شوی او باید دغه قانون زر تر زره منظور او عملي شي.
اوس کوم موجوده ده ورځې روانې دي د زنانو د حقوق حوالې سره د هغوی د رایټس حوالې سره خبرې کېږي په پارلمان کې. زما په خیال دا یو ډېر ښه خبره ده چې زنانه په ګڼ شمېر کې موجود دي او د زنانو په ایشوز همیشه د دې خبرې ستاینه کوم چې کله هم داسې ایشوز راځي د زنانو نو په هغې باندې بیا د سیاسي ګوندونو نه بالاتر ټولې زنانه چې دي هغه په یو آواز باندې په یو یونیټي شو کوي او په هغې باندې نه صرف خبره کېږي بلکې کوشش دی چې هغه آواز پورته شي. ځکه چې تاسو پته ده زمونږ په صوبه کې د زنانو حوالې سره مختلف ایشوز راځي. بیا د لیجسلیشن خبر هم کېږي چېرې تاسو پارلمان کې څومره زنانه دي څومره لیجسلیشن وشو نو کوشش روان دی چې مونږ داسې قانون سازي وکړو چې هغه بیا عملي شي. او زما خپل دا هغه دی چې څنګه نن سبا تاسو ګورئ په موجوده اسمبلی کې یو د کورنۍ تشدد چې کوم بل ډومیسټک وایلنس هغه مخې ته یو ځل راغی بیا هغه مختلف هغه باندې هغه ریجیکټ شو بیا دوباره هغه بل راغی بیا اوس سلیکټ کمیټې ته لاړو په هغې کښې مونږ مختلف امینډمنټس ورکړو چې د زنانو دپاره یو بل راځي. نو ایشوز ډېر زیات دي که مونږ د ایجوکیشن خبره کوو که مونږ د هیلتھ کوو که مونږ د زنانو د روزگار خبره کو په هر ځای کې ډېر زیات ستونزې مخې ته راځي. او کله هم چې داسې قسمه تشدد وشي یا کوم داسې قسمه خبره میډیا رپورټ شي یا موږ ګورو چې په سوونو تعداد کې کیسز رجسٹر شوي دي خو هغې باندې حکومت هیڅ قسمه داسې ګامونه نه اخلي. نو زمونږ د پارلمان ممبرانو کوشش دی چې دومره پرمختګ راغلی دی چې په اسمبلی کې ناستې زنانه چې دي هغه په قانون سازۍ کې ډېر زیات انټرسټډ دي. نن سبا مونږ هر هغه کې مختلف فورس هغه ټاسک فورس جوړ کړي دي چې په هغې کې زنانه په مختلف قانون باندې وومن ټرافیکنګ باندې زه خپله لګیا یم په هغې هم کار کوو دغه شان د ډومیسټک وایلنس ته داسې نور ایشوز دي چې په هغې کې مونږ لګیا یو قانون سازی کوو.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبلای ازوای په مذهب اسلام کې یوې ښځې ته پوره حقونه ورکړل شوي دي او باید په پښتنه ټولنه کې اوس په دې اړه پوهه پیدا کړل شي چې یوه نجلۍ یا ښځه د خپلو بنیادي حقونو څخه محرومه نه کړل شي.
مذهبي حوالے سره خو د دې بالکل اجازت نشته چې یو فرد قانون په لاس کې والی خو متاسفانه زمونږ معاشره چې کومه ده په دې کې د اسلامي او د دینی تعلیم کمی ده نو دې وجه نه مونږ چې کوم اقدامات کوو هغې ته مذهبي رنګ ورکو حالانکه هغه مذهبي نه وي بلکې هغه کلچرل یعنی ثقافتي اقدامات. لکه مونږ چې کوم اقدامات کوو آیا د اسلام د وجه نه کوو آیا مونږ د پښتو د وجه نه کوو او بیا مونږ رنګ مذهبي ورکو. اسلامي ورثه خدا ده خو زمونږ هغه د پښتنو ورثه چې کومه ده چې کومو ته بیا مونږ مذهبي رنګ ورکړی دی په هغې کې مونږ جنۍ چې کومه ده هغه د خپو سپلیش مارو او خپل یو جایداد یا پراپرټي حسابو دل کې خو همدا دی چې که چېرته مونږ تعلیم عام کړو او دا د سرکار ذمہ داری ده چې د زنانو تعلیمي ادارې زیاتې کړي نو دا بدلون به پخپله راشي نو تعلیم سره نور ډېرې تبدیلۍ راځي تعلیم چې کوم دی دا د یو مثبت او د حقیقي انقلاب اساس دی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلډ ریلیټډ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي اوس زما کو وسه هر څه غره نه ټول تیلي
زه باګایدا الیکټډ پرسن په اقی باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاډیونه
تاندې هلې
اوریدونکو دا او د دې اونې تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
قدرمن ګورکو لژمنې سرسام وزارت دوی مولي ز خبرونه ټولنیز شبکې او سغدريزي در خبرو د ټولنیز شبکې او سغدريزي په نننۍ خبرونه کې اوري چې فیسبوک او ټوئیټر خپل د خلکو معلوماتو ساتلو او د جالي پاڼو ضد اقدامات کوي خو لدی سره سره خلکو ته هم د خپل معلوماتو د ساتنې واک ورکوي په خبرونه کې د ټولنیز شبکو د کارولو پر وخت له احتیاطونو هم خبريږي د خبرونه تاسو لپاره هر ونی پامیر ساحل جوړوي
ټولنیز شبکې خپل د سغدريزو جنایي ډلو د پاڼو او اکاونټونو پر وړاندې څه اقدامات کوي پر ټولنیزو رسنیو له سختریزه او جنایي ډلو څخه د ځان ساتلو لارې څه دي له جالي او درواغو خبرونو او د سختریزه ډلو پروپاګاندا څخه د ژغورلو طریقې څه دي په پاکستان او افغانستان کې حکومتونه او ټولنه د سختریزه ډلو له اثر د ځوانانو ساتلو لپاره څه کولای شي یا څه یې کړی دي دا نور پښتنې د ټولنیزو شبکې او سختریزي په نننۍ خبرونه کې چیړو له مشال رادیو سره اوسې
ټولنیزی شبکې او سختدریزی
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختدریزی په 13 خبرونه کې مواردل چې په افغانستان کې شاوخوا 30% خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري چې پکې 9% پر فیسبوک فعال دي وهان وای د دې د معنا ده چې پر فیسبوک پریدونکو خبرې او نظریات د ټولو افغانانو دریض نه ښکاره کوي
دا سوې تفاهم باید د منځ لاړ شي چې هر شي چې په فیسبوک کې لیکل کیږي په حقیقت ټول افغانستان په دې باندې فکر کوي
وهان غړي چې د دې د معنا هم نه ده چې پر فیسبوک پریدونکو خبرې تر هغه خلکو نه رسی چې ټولنیزو شبکو او انټرنیټ ته لاسرسي نه لري
دا کسان چې د فیسبوک ته لاسرسي لري د عین حال کې خپل ټولنیز یعنی فزیکی ژوند ټولنیز چرکلونه لري حلقې لري هر ایډیاګان چې د فیسبوک نه اخلي یا د ټولنیز میډیا نه اخلي او فزیکی ژوند
د شنون کو پان په افغانستان کې حکومت او سیاستوال د ټولنیزو شبکو له ارزښت خبر دي او ځینې سیاستوالان هم د تبلیغاتو لپاره ډلې لري چې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي خو زیاتره افغان ځوانان د جمهوری او بشري حقوقو ترلاسه کولو لپاره د عمل پر ځای ایواز پر ټولنیزو شبکو فعالیت کوي
د دې هیڅ شک نشته حتما اثر لري اما آیا دا اثر د دې سبب کیږي چې دا سړی حرکت وکړي دا سړی موبایل شي په دې مسله کې زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم موږ د کیبورډ پر سر باندې اکټیویستانی
په تیر خبرونه کې تاسو خبر شو چې تر اوسه داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنیزو شبکو لپاره د سختریزو ډلو لیکو ته ورجذب شوی وي خو دا سمه ده چې د انټرنیټي سواد او لیک لوست ټیټ تناسب له کبله د افغانستان ځوانان د سختریزو او جنایي کړیو له خطر سره مخامخ دي
دغه مجازي نړۍ ته دوی داخلي کې د خپل هویتونو د لاسه ورکې دوی به دفاع کوي دوی چې به دفاع شو الته کړای دوی ته په مورچل کې ناشې دي او دوی په تام کې اچي
په هان غني چې په افغانستان کې د سختریزو او جنایي کړیو له اغیزه د ځوانانو ژغورلو لپاره اړینه ده چې خلکو ته د انټرنیټ کارولو سم او محفوظ لارې چارې وښول شي چې دا یوازې د حکومت نه بلکې د مدني ټولنې ذمہ واری هم ده د ټولنیز شبکې په تیرو دولو سخبرونه کې موږ د سختدریځۍ په اړه د علمي بحث ترڅنګ پر دې هم وغږېدو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان او افغانستان کې هم ځوانان پر انټرنیټي شبکو د سختدریځ وسلوالو او جنایي کړیو له خطرونو سره مخامخ دي. تر اوسه موږ زیاتره بحث د ټولنې پوهانو او حکومتونو پر ذمهواری وکړ. په افغانستان او پاکستان کې زیاتره خلک فیسبوک او ټویټر کاروي. نن به پر دې وغږېږو چې فیسبوک او ټویټر خپل د سختدریځ ډلو او جنایي ډلو پارونکو پاڼو او درواغو یا جعلي معلوماتو خپرولو ضد څه کړنلارې لري او څه اقدامات کوي. په 2015 زیږیز کال کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې تر فعالیتونو او په 2016 زیږیز کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې تورونو تر برسېره کېدو وروسته د فیسبوک او ټویټر په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو د جعلي معلوماتو، درواغو، پروپاګنډې، سختدریځ ډلو او د هغوی پاڼو پر ضد اقدامات وکړل چې دا لړۍ تر ننه روانه ده. فیسبوک او ټویټر دواړو د شخصي محرم یا راز ساتنې تګلارې، د کارونکو او د هغوی د شخصي معلوماتو خوندیتوب او د پاڼو او ګروپونو په اړه د شفافیت ساتولو په موخه هم په خپلو پالیسیو کې بدلون نه کړي. فیسبوک د 2019 زیږیز کال د مې په پای کې اعلان وکړ چې د کال په لومړیو درو میاشتو کې یې 2.2 اربه جعلي پاڼې لرې کړې دي. فیسبوک د 2013 زیږیز کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هم شاوخوا 2 اربه جعلي اکاونټونه، پاڼې او ګروپونه لرې کړل. له دې علاوه فیسبوک په هر هیواد کې د انتخاباتو پر مهال له حکومتونو سره همکاري کوي او هغه پاڼې لرې کوي چې د پروپاګنډې لپاره کاریږي. د مثال په توګه په 2019 زیږیز کال کې فیسبوک د اروپایي ټولنې هیوادونو، هند او افریقا کې تر انتخاباتو مخکې جعلي پاڼې لرې کړې او له هیوادونو سره یې د همکاریو اعلان وکړ. ټویټر همداراز له 2015 زیږیز کال راهیسې میلیونونه جعلي اکاونټونه لرې کړي او د اسلامي دولت ډلې په ګډون یې د نورو سختدریځ او وسلوالو ډلو لکونه اکاونټونه لرې کړي دي. ټویټر همدې کار ته دوام ورکوي او د 2019 زیږیز کال په جولای کې په ایران کې یو شمېر پاڼې وتړلې. د فیسبوک او ټویټر اقداماتو ترڅنګ هیوادونه او مدني ټولنې هم اړ دي چې د سختدریځ او جنایي ډلو ضد پر ټولنیزو رسنیو اقدامات وکړي. د کاناډا په یارک پوهنتون کې د آسیایي مطالعاتو څانګې څېړونکی ایاز ملک وایي د پاکستان په تناظر کې یوازې ریاست ته زیات کار پرېښول مناسب نه دي.
زما په ان ریاست یا دولت هیله ساتل ابستی، ځکه چې زما په فکر دولت تل د واکمنو، شتمنو او بانفوزه طبقو د ګټو ساتنه کوي. کله کله چې ریاست ټیټو طبقو ته ریاتونه ورکوي هم دا د دولت خوالی نه ښیي، بلکې دا کار د ټیټو طبقو د فشار له کبله کوي. نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو.
دا ایاز ملک په خبره. په پاکستان کې باید ټولنیز او سیاسي فعالان هم د ګڼ توکمیز اصولو پر اساس ټولنه له سره تعمیر کړي چې د سختري ځای افکار لبی خوځي.
موږ باید په ټولنه کې ټولو قوتونو او د ځواکونو توازن ته وګورو. په دې صورت کې موږ ته پکار دي چې داسې ټولنیز قوتونه بیا جوړ کړو او داسې سیاست دود کړو چې کثیر القومي او ګڼ توکمیز وي. داسې ټولنه او سیاست باید جوړ کړو چې خلک د نسل او دینی افکارو پر اساس ونوي شي او خلک پر ریاست د فشار لپاره منظم شي او ورته ووایي چې اوسنۍ سیاسي، دینی، اقتصادي او نورې تګلارې پرېږدي او د متبادل فکر او عمل لارې ریاست او ټولنه له سره تعمیر کړي.
افغانستان ته چې ورشو نو هلته پوهان وایي د مدني ټولنې فعالان باید ځوانان د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له کارولو خبر کړي. په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه مشتاق رحیم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د څار لپاره د انتظام یوې ادارې اړتیا ده چې ورسره نه یوازې د سختدریځ ډلو فعالیتونو مخه ونیول شي، بلکې د انټرنیټ کارونې اصول هم وټاکي.
ریګولیشنز یا مقررې منځ ته راشي، دغه پرانا کې باید فعالیت وکړي خلک.
په کابل کې د ټولنیزو چارو یو بل پوه او فعال ایمل جلال وایي حکومت ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو د سختدریزه ډلو فعالیت مخه ونیسي، خو ستونزه دا ده چې افغانستان ټکنالوژیکي اساس نه لري.
حداقل د افغانستان د دولت په محور کې که زه خبرې وکړم دا کار نه دی کړی، یا زه حداقل معلومات نه لرم چې داسې یو پروګرام دی ولري چې حداقل د ټولنیزو میډیا له لارې ځینې دوکیجونه رامنځته کړي چې کسان سختدریزه ته لاړ نه شي. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې یو اندازه کار کړی دی، اما افغانستان تر اوسه پورې دومره ټکنالوژیک بیس نه لري چې دومره ټکنالوژیک اساس نه لري چې دا ټول شي نه کنټرول کړي.
خو یوازې حکومتونه او مدني ټولنه نه ده چې خلک پر انټرنیټ له جنایي او سختدریزه ډلو ساتلی شي. د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو کارونکو ته هم پکار دي چې خپل اکاونټونه معلومات وساتي او مور او پلار ماشومان وڅاري. پر فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو پوره طریقه موجوده ده چې خلک خپل شخصي معلومات څنګه ساتلی شي. خلک کولی شي چې ځینې شیان یوازې له دوستانو سره شریک کړي او خپل پته، ټلیفون شمیره او د بانکي کارت شمیرې پټې وساتي. بل د انټرنیټ کاروونکو ته پکار دي چې پر فیسبوک، ټویټر او ایمیل ټولو کې جلا جلا او قوي پاسورډونه وکاروي او له هغو کسانو سره د خپل ځان، اکاونټ، کار، د زیږیدو ځای او نیټې او د استوګنځي په اړه معلومات شریک نه کړي چې نه یې پیژني. په اسلام آباد کې د ټولنیزو شبکو او حقونو فعال اسامه خلجی وایي هر انټرنیټ کاروونکی کولی شي چې جعلي او درواغ خبرونه معلوم کړي او ځان یې له اثره خوندي وساتي.
ټولو کې مخکې خدا دې چې موږ ته دا پته پکار دی چې هر څوک هر څه چولی شي دروغ به مچي، نو موږ داسې نه کوو چې سم چې موږ په انټرنیټ باندې وایو موږ یې باندې یقین وو. هر شي ته لږ شانتې شک په نظر کتل پکار، بیا بلکې داسې موږ ته خبر ښکاري چې موږ ته نه لګي چې دا رښتیا دی. نو بیا چې دې ګوګل موږ استعمال کولی شو چې انټرنیټ باندې دې بل چا دا خبر هم کړی دا که صرف چې دې دې باندې نه موږ ته دا خبره را روانه ده. دنه علاوه چې چا باره کې یا کم تنظیم باره کې یا سیاسي پارټي باره کې خبره کیږي موږ دا غي پانی چا کولی شو ګورو چې هغه دا خبره کړی دا یا نه، موږ یې نه ته پوسم کولی شو. ور دې نه علاوه به موږ دام کته شو چې کم چې خبرونه والا ویب سایټس دي دا غي پانی موږ وګورو، لکه چې صحافیان ناشتي کم چې کار هم داده چې هغه د خبرونو تصدیق کوي. ور دې نه علاوه به موږ ته دام کتل پکار چې کم آرټیکل یا خبر چې څوک شیر کوي لګیا دې موږ وګورو چې هغه کې تاریخ کم یو دی.
فیسبوک او ټویټر ټولو کارونکو ته دا حق ورکړی دی چې د جالی پانو سغدری زړلو او زارونو پر وړاندې اقدام وکړي او د فیسبوک او ټویټر ادارې خبرې کړي او اکاونټونه رپورت کړي. اسامه خلجی وایي کارونکي نه یوازې د ټولنیزو شبکو ادارې بلکې حکومتونه هم خبرولی شي.
دا چې مونږ هر چا ذمہ داری ده چې وګوري کدا سه پانې شته، نو وګورو مونږ چې ولې چې د ادارې لګولې دي، بیا حکومت هم غو رپورت کو، بیا مونږ د فیسبوک او ټویټر تم دا غیر رپورت کو چې دا دې کې څنګه پانې چلی لګیا دي او دې باندې کې سچل کول پکار.
اوریدونکو دا و د ټولنیزو شبکې او سختدریځي خبرونه د لړۍ اخیرنۍ برخه. تاسو نن خبر شوي چې فیسبوک او ټویټر د خلکو او ځوانانو د معلوماتو خوندي توب لاري لري، خلکو ته زیات واک ورکړی او خپل هم د سختدریز او جنایي ډلو او جالی پانو ضد اقدامات کوي او میلیونونه پاڼې او اکاونټونه یې تړلي. پوهان وایي ځوانانو ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو پوره احتیاط وکړي. خلکو ته نه یوازې قوي پاسورډونه جوړول پکار دي، بلکې د خپل ځان په باره کې باید له هیچا سره معلومات شریک نکړي. د ټولنیزو شبکې او سختدریزي ټولې خبرونې تاسو د مشال رادیو پر وب پاڼه موندلی شئ. اوس په مخه ښه.
ټولنیزی شبکی او سختدریزی
در څه خطلم در تمی وان قتل و می باخا ختلم در تمی وانا قتل و میں باکا غگ دے نشم در تمی دیر و جڑل و میں باکا غگ دے نشم در تمی دیر و جڑل و میں باکا نمستا درمانو گلانو می نخوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا دجنو ٹکو دزهار نفارج بنستا دجنو ٹکو دزهار نفارج بنستا چته کي دل ما درت و نا و گل و م بخا لگي دن شوم چاری سپیا وڑ تقدی د قسمت تورو مختو نہ مسلوا میں بخار